کې پر زده کړو بوخت دي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او هغوی منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سیشن بی پوراس د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول شوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کړی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامن سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوې ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوي ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، یولس فصلونه او شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټاپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د روسي پر راکټي حملو کې د لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرسټ کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرو پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیانو لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به یې د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یاد سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شل ورځې تمرینیتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړی سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنگلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنگلاديش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی ده چې د اکتوبر تر 16 منټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپچونکو کې د استرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولې دي او د نیوزیلند بلې توپا چونکې امیلیا کیر 15 وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي او د انګلند ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 74 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ لوري د احمد شاه عبدالي څلور ورځې او سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپل سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور وړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بیللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بیللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډله هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بیللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویش لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه وو لکه څنګه چې په پرون ورځ وو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پہ اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی وو، خو مونږ ایز ا بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا وو چې ښه ځای کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه ای سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې آؤټ شو. اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اتا اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالنګ کې کانفیډنس راکړی وو، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړو. بالکل یو اینډ نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د ونډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالنګ کوو. نو یو خوانه سپورټ وو، بلې خوانه رنز سارول دا ستونزمن کار وو. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویلې بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالنګ په اسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز اظهار کړو او بلې خوانه اٹیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ چون هوا ګورو چې یخه ده باد هم چلیږي، نو زمونږ کوشش دا وو چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لس سات یا پنځلس اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤٹ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دي، انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه
جنگ کې کامیاب شو.
بالکل زه ما ایز کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم. هغه خپل انډیویډوال پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه ای چې زه ایز کیپټن په کار دا دی چې باید ټول نه مخکې اوسېږم. نو هغه خصاق زه ته مې ځان ور کړی. کوشش مې دای چې چیرته بالینګ په سخته کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بالینګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راځک شي. او که خپل انډیویډوال پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات زه ډېر وخت بعد انجری مني انجری تیر کړه تقریبا اته نه میاشتې. نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی ردم لګ لګ ښکاری سي راغله.
همدارنګ اوس په د مای پرستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واوري.
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخر پورې ریزلت معلومات نه کېده. نو دغه پلیرانو هم ډېر خلو بو کړه خو پارټنرشپ چې کله لګیدل دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسته یې ډېر ښه بولینګ وکړ او سو خو بول نه وکړه دا میچ مونږ ته بهتره واړو. بالکل د ټول میچ کې ډېر د سې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدل او لکه یو مثال مونږ سره اکرام مومندو ماشاءالله ډېر ښه بولر ده او د افغانستان ډېر ښه انده جوړېدل شي. نو اوورال د مونږ ټیم کې هم بولرانو ډېر ښه بولینګ وکړه او د غوي ټیم کې هم ډېر ښه بولران ما وکړه. میچ خو مونږه سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درې سو نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل. خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې. مونږ تقریبا 295 هدف ورک دوی ته. بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ګټو او ته میچ تر اخري بالا پورې خپل افورت او هارد ورک نه پرېږدو. نو هغه سي مونږ وکړ تر اخره پورې فایټ وکړ کسه هم کدوې په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده. نو اوورال ټول ټیم ډیره خلوب وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړ. بالکل سه هم ډیر ښه نه و ځکه دوړ اننګزو کې پچ لګ بیټنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوی وای. خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه و خو خ پریکټس شو او خ میچ شو. ان شاء الله راتلونکي نور میچونه کې به کوشش کوم چې دنه نور خ پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خ موخه د منګل لپاره چې دلته ځان خ پریپیر هم کو او په دغه میچونه کو پرفارمنس هم پکې. بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوی دي هم ک لوبغړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د شیخ ځوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدل یو ډیر ښه استعدادونه پکشته دي. نو اوورال دا یو ښه ټورنمنت دی ټولو لوبغړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سي ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګه سوخ کول شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه. نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوبغاړي دي او آینده کې کول شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي.
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوې منډي کړې دي د خپل لوبي په تړاو دا څنګه غېدلې ده
سرنګ چې مې لوبم و سر کې درې نفر زر اوټ سول د کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي. نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالرانو ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوې رنز مې اخر پوره وکړ ان شاء الله زکه دوی ته پشل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوجه نو مونږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورسته ورسته چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپږ سل وکړل رنز وکړل یو کې دا که تاسو وسل وکړ مې وکړل د دفعه مې نوی وکړل. نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 یا سنچرانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختميږي او نیم سل 200 مې ټیسټ خو دې کرکټي سره پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي. نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر دې.
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو.
مای فر لوبډلې ته ډېر ډېر مبارکي وایم.
وایم واقعیا ښه کرکټ یو که په زړه پورې کرکټ یو که را به سو خپل بالنګ بیټنګ ته بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په هغه خپل پلان کې ډېر ښه روان وو خو د لوبډلې په باره کې به ووایم په لوبډله کې لږ څه تغیرات راغلي وو مطلب سکواډ ډېر د شل کسه سکواډ در سره په دې کې یوولس کسه انتخابولم مشکل دي او بیا هغه کسان چې د دې نه مخکې لوبې کړې وې د هغو په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه نه څه د دې سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونډې وو یو څه نه څه علت یې دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجه نه هغه موږ هغه خپل هدف ته هم کې ونه رسېدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دي را سره دي بیټنګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښیدلی شي هغه هوښیار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائده واخلي یا دی هغه ټایم نه فائده واخلي لږ مشکل حالات به ځان باندې تیر کړي نو هغه رزلټ ډیر ښه وي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې به ځان باندې تکلیف تیر کړي هغه یو ډیر بهترین اننګ وکړه همدارنګه مور سره عبدالحادي ډیر ښه اننګ وکړه فسیکړ اننګ کې همدغه شی بهیر لږ به ځان باندې تکلیف تیر کړي هغه ښه اننګ وکړه دا نوي نوي لوبغاړي دي اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا هغه د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلون کې کې دا وړي وړي غلطیاں یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسل کرکټ د فوتبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینه او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتو پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر احمد الله ساپی داسې ویلي دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لوګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لار پیدا کوي چلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څوک ته پچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ ته پچون کې او د تورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو بعد اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ تر سره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلو کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وی او د سنت لوشیا په نولسم اور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبیده په پیلو کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په تورنمنت کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپچونکو مخکې او د تورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله د غراز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلو کې په صفر وسوځید د ولود چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو پیل د پاکستان او انگلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انگلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده، چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر 3 ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړي دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 113 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی و. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی و. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستی وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا وړه ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، میتھ ہنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلین پیلپس، ریچارڈ رویندرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، ٹام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ پا دے لوبو کی دا نیوزیلینڈ استازولی کئی. پا خبر کی ولشوی دی چی میچل بریسویل با یوازی پا لومڑے ٹیسٹ لوبا کی ولوبی گی او ایش سودی با پا دویم او دریم ٹیسٹ لوبا کی برخا ولری. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ تر سره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې تر سره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپل کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوب لړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیامز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 113 منډې